نن ورځ د اهم خبرونو سرټکی. د افغانستان پولیسو ته نږدې د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د طالبانو یوې ډلې د سیمې نه یو روسي سیلګر تښتولې. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او خیبر ضلع کې د سلورو ترهګرو د وجلو دا وکړې ده. په کورم کې د اف سي ځواک په موټر باندې د وسلوالو په یو برید کې دوه عسکر ژوبل شوي دي. په بنو شمالي وزیرستان او ټانکې د نام نه په ضد احتجاجونه دوام لري. پاکستان کې د پولیو وایرس ضد وو رزنې کمپین پیل شوی. چارواکي وایي د مهم په وخت کې تر 3 کروڑ زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو ورکولو هدف پیښو دی. روان کال پاکستان کې په ماشومانو کې د پولیو وایرس 1 پیښې رپورټ شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل نن په نیویارک ښار کې په یوې بیړنۍ غونډه کې په ایران د اسرائیل د حملو وروسته د منځني ختیځ په صورتحال غور کوي. د غونډې غوښتنه ایران کړې وه او الجزایر، چین او روسیې ملاتړ کړی. او د قدرتي افتونو انساني بحرانونو په وخت کارکونکي نړیوال ادارې IFRC په یو رپورټ کې ویلي په افغانستان کې د 50 کالو نه د کم عمر تر 3 ملیونو زیات ماشومان او 8,60,000 میندې د خوراک د سخت کمی سره مخ دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ترجمان ویلي په هیواد کې د درملنې لپاره تر 3,000 زیات مرکزونه فعال دي. دا سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او اے ډیو سرملو سه.
هر کله درته وایو دا د وی او اے ډیو خبري خبرونه ده. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 رښتم د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 1 بجه شوې ده. ته د خبرونه کورباز نو شروان کلندر یم. د وی او ای ډیوا دا خبری خبرونه دا وخت تاسو د ډیوا په ټی وی ویب پاڼه فیسبوک او یوټیوب چینل نیخ باندې غوړی. دا خبرونه په پیل کې مو سرټکی وردل زو د ریپورتونو په لوري. لومړی ریپورت په سیمه کې فوجي عملیات هم شویلې، تشدد پیښې هم روانې وي. ور سره د نامنې په ضد باندې د خیبر پښتونخوا په سولې سیمو کې احتجاجونه هم دوام لري. د افغانستان پولیس ته نږدې شمالي وزیرستان کې چارواکي وی نن د طالبانو یو ډلې د سیمې نه یو روسي سیلګری هم تښتولې دي. ور سره په شمالي وزیرستان او خیبر کې پوځي عملیات هم شوې دي. د ډیو خبريال عدنان بیٹنی په رپورټ راکوي.
د وایس اف امریکا اردو د راپور لمخې د شمالي وزیرستان ځای چارواکو د نومنه شولو په شر د یو روسي سیلانی تښتول کېدو په خلای کړی دی. ویلې چې دغه سیلانۍ د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګلبدر ډلې لخوا تښتول سوی، خو تر اوسه په خپل دغې ډلې د پیښې تصدیق نه دی کړی. په دې ترڅ کې په یو بله قبایلي ضلع کورمه کې هم امنیتي وضعیت کړکې چند دی او په اف سي ځواک برید شوی چې په ترڅ کې 2 عسکر ژوبل سوي دي. سرچینې وایي چې دا پیښه د کوزې کورمې د څرخیل په سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې امنیتي ځواکونو د سیمې د امن ساتلو لپاره ګز مکوله. په تیرو 4 ورځو کې په امنیتي ځواکونو ګڼ بریدونه شوي. په کورمه کې د امنیتي پیښو وروسته ځایي خلک او تاجران وایي چې د لارې بندېدو له امله کورمه ضلع ته د خوراکي توکو، تیلو او درملو رسیدل بند شوي دي.
نو یو ګوډې د سویت اته ته لاس لکه نقصان کوي. نو سویت ډرون ډېر لوی مشکلات سره مخ دي. نه علاوه الکی کې ټرمینل څنګ ته پوه شوي مزدوران د سویت چولې بند شولې، هوټلې بند دي. هر سړی ته ځکه پوه شوي غریب سړی ته، هر سړی ته نقصان دی ورکي.
د کورمې د مرستیال کمیشنر جاوید محسود وایي د 12 اکتوبر د پیښې وروسته د امنیتي اندېښنو له امله لارې بنده کړې ده او هڅې روان دي چې حالات زر معمول ته راشي. همدې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په یو بل نه آرام ضلع ټانګ کې د ضلع عدالتونو ډیر اسماعیل خان ته د انتقالولو پر ضد احتجاجونه د فهم لري. سی پکشي ته سیمې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او د بیلابیلو طبقو خلک برخه اخلي. دوی وایي د امنیت په بهانه د عدالتونو له ټانګ څخه منتقل کېدل به هیڅ کله ونه زغمي. احتیاج کوونکو د احتیاجونو لړۍ تر پېښور او اسلام آباد پورې د غزولو غواښ کړی دی او د پېښور هایکورټ چیف جسټس او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګندپور څخه غوښتنه کړې چې پریکړه دې بیرته واخلي.
چې ما ټیکس باندې جان سنا کینکونا بلکونا ترخاګانې جزیرې جوړې دا شي په شت یام نه پاره دا یام خبره پریښو بس پټاله تا کار یو ذمہ دار قسم تو ویل چې ټیچر مې بدل کړ په ټیچر دې کار سپورټس مې لی په منه ته یې امن ضرورت تا یې نتورک ضرورت تا کته امن مې لی تا خو سپورټس کار دا نو تا پر دې ذمہ دار نه خسته دي
په ان حال کې په بنو کې هم نه امنې فرض ولسی احتجاجي پر لتره فاندای او ورسره خوټ د تر هغه نه ځپل شوی په شمالي وزیرستان کې هم پراخه احتجاجونه شوې دي چې په زرګونو خلکو پکښې برخه اخیستې او د سیمې د خراب امنیتي وضعیت پر ضد یې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال چې په تېرو څو ورځو کې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد خونړۍ بریدونه ترسره شوي دي چې په غبرګون کې د پاکستان پوځ دعوا کړې چې د افغانستان پورې ته نږدې په قبایلي سیمو کې وسلوالو پر ضد عملیات کړي او په ترڅ کې څلور ترهګر وژلي دي. د پوځ په بیان کې ویل شوي د عملیات په خیبر او شمالي وزیرستان کې ترسره کړي او د پوز په دې عملیاتو کې وژل شوي وسلوالو څخه وسلې او سوځېدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. خو له آزادو سرچینو دغې دعوې څه پخلی نه دی شوی. عدنان بیټنی، ډیوا، وزیرستان.
د امنیتی چارو کارپوهان وای خیبر پختونخوا کې مخ په زیاتیدونکو ترهګر پیښې د اندېښنې وړ دي. دوی وایي امنیتي ځواکونه دفاعي پوزیشن کې ښکاري او د جنګیالو حملو زور نیولې. تفصیل یې د پیښور نه د ډیوه خبریالانو مدثر شاه هاشم لري په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان لکې مروت بنو او خیبر زلونه په 25م او 26م اکتوبر تر لاسه شو خبری رپورټونو تر مخه دغلته مختلفو ترهګر پیښو کې په دغه دوو ورځو کې درویش تنان وجل شوی او د لسونه زیات جوبل دي وجل شو کې لست اف سی سالور د فوج شپږ د پولیس او درې عام وګړي خودل کیږي. د امنیتی چارو ماهران یره سرګندای چې را روانو وختونو کې به تر هغه پیښو کې نور اضافه وشي.
اوس د یخنې موسم را روان دی نو چې کومه بره غریزي علاقې دي چې چرته بیا واوري پروزی لکه شوال شو تیرا شو نور د سې علاقې دي نو الته د خو بدی لاندې بیا نور علاقو ته کوزيږي. نو کې دې شي یا د شدادا چې کوم بندوبستي علاقې دي الته بیا کې دې شي میدانی علاقو کې کاروي لګنورتي زراشي.
ډاکټر اختر علی شاه زیاتی سیمه کې د جنگیالو خلاف فوجي اپریشنونو وختي ګټي ورکړې دي. د دې تنظیمونو کمزوري کړې دي خو په مکمل توګه ختم کړې شي به نه دي نو ځکه سمو د پس د یو ځل بیا را سرګن او منظم شي. څېړونکي وایي نږدې ورځو کې پښتنو د صوبې ټولو سیمو کې امن پاسونونه وکړل او دای نور هیڅ قسمه فوجي عملیاتو او کړو کولو ته نه دي تیار.
کله هم په د ملک کې د امن او د سوکالۍ خبرې شروع شي د ده په شا داسې قوتونه دي اوس دا د ریاست کار داس قوتونه بې نقابه کی. آیا دا د ریاست قوتونه دي؟ آیا دا د ریاست په نظر کې دي؟ آیا دا ریاست خلاف قوتونه دي درمګړي دي او هغه ریاست ته زمينه خرابوي؟ که څه هم مسله ده خو دا مونږ ګورو چې هغه قوتونه زمينه جوړي سیکورټایزیشن دپاره ملټرایزیشن دپاره اپریشنو دپاره ډسپلیسمنټ دپاره د خلکو د وسایل زیاد پاره او د وسایلو باندې قبضه دي پاره.
تیر وختونو کې پختونخوا کې د ترهګر بریدونو ذمہواری پاکستان په افغان طالبانو غورځولې ده او افغان طالبانو په پاکستان تور نه لګولې دي. د روانې میاشتې په 13مه نیټه پختون کامی جرګي سیمه کې د امن د بحالۍ لپاره په 22 نقطو یو پریکړه اعلان کړې و چې په کې شپې تو ورځو کې دننه جنگیالو او فوج ته د سیمې نه د وتو ویل شوی. اوس یې وایي اوس په دغه پریکړې عملي کول ازمیښت وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پی خبر.
او نن په ټول پاکستان کې د پولیو وایرس زد د وور ځنې کمپاین پیل شو دی دا وخه روان کال په پاکستان کې صورتحال دا چې تر اوسه یو سلويخت د پولیو کیسونو رپورت شوی دی د دغه باندې موږ یو رپورت هم لرو نعمت سرحدی تیار کړی دی خو دا غن وړاندې جو نعمت سرحدی سره نه خپنه هم موجود دی چې هغه راته وی ټول پاکستان کې د دې پولیو زد د کمپاین سره حاله نعمت سرحدی په خیر
انا شران کلندر ستا سوم ستډی مس جوړ په خیر ټولو کتون کو وريدونکو ته سلامونه وایم
مننه نیمه سردی تاسو رپورټ لرو تاسو باغه په خپل باندې اعلان وي خدای غن وړاندې غواړو چې د خور بلوچستان په اړه باندې یو رپورټ دی خو د ټول پاکستان کې د پولیو زد کمپاین سره صورتحال له
ا داسې دی نو شروان کلندر صاحب ک موږ وایو په پاکستان کې د پولیو پیشي د تیرو درې کلونو په پرتله سش کال په 2014 کې د ټولو زیات د اوس د کال پرسه وهم د لس میاشتې پرسه وی دي دا پیشي یو څه ډیر شته رسیدلې دي په دې کې یو شپې پیشي د بلوچستان څخه تصدیق شوی دي دوه لس دي د صبح سند څخه او شپږ د صبح خبر پښتو خوا څخه یو د پنجاب او یو د اسلام آباد څخه دغه پیشي تصدیق شوی دي سینه دغه یو څه ډیر کښنه د عمر بر د مزوري سره مخامخ شوی دي هم په 13 میاشت په سپتمبر کې هم د پولیو کمپاین وو خو د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي ادارې څخه پوکل پرسن د ډاکټر عائشه رضا فاروق دی یو خبره وکړل چې په دغه 13 کمپاین کې د څلورنیم لک کښنیان سوو د پولیو ساسک د خصوص څخه پاتې شوی هغه دغه مسله دومره ډیر زیاته مخ ته راوړل سي په مخ کمپاینونو کې هم د کښنیان پاتې شوی ولی د یو کمپاین یو کښنی ته ساسک ورکې هغه د پاره څلور کمپاین پر نه پسی سي د کښنی ساسک بیا دغه په بدن کې د پولیو په ځد کوبه ته مده پټ کې زیاتیږي که یو یي بیا دوی نو سی بیا پاره کې هغه د کښنی په بدن کې او کوبه ته مده پټ نه وي چې د پولیو ځد بیا د کارو کې د پولیو وایرس په پرداسر نه کوي دغه وخت تقریبا شاوخوا 20 ملیون کښنیانو ته سدي په ټول پاکستان کې د پولیو ساس کې د دنن سیستم کمپاین شروع شوی دی په دې کې پر کې تقریبا د 1000 څخه زیات کم پولیو ډلې دي تقریبا 80000 څخه زیات پولیو ډلې ستاره په ټول پاکستان کې ګمرل شوی دی او په بلوچستان کې داسې یو لزر 1500 شاوخوا دی اوس که موږ ته وګورو یو طرف ته امنیتي ستونزې پیښې دي او بل طرف ته د پولیو کمپاین د روان دي مخکې د پولیو پر ډلو باندې د سارن د پارس کم پولیس یا لیویس ګمارل شوی پر هغه باندې بریدونه شوی دي اوس نن ورځ هم په بلوچستان خبر پښتونخوا په داسې بعضې سیمو کې چې رات حالات برابر نه دي کړکېشن دي بلته داسې خبرې داسې دغه کېدی ویرش کار کې داسې پیښې به اوس خو در نو اوسه پوری د وی سیم څخه هم داسې پیښه مخ ته نه درغلی نه تر اوسه پر چارواکو د سپیشا تست کړی دا د نېشنل یو سی پولیو مخنیوي کم اداره دا غو نو ول نن اول ورځ کم د پولیو کمپینو بلکونو کښنیان سي دي پولیو زت ساس کې دي ته ورسې دي او د ویټامینز کم کتري دي یو کال لوړ چې ته اخر دی ود کښان ته ورسولې کوس ورزو د بلوچستان لوري ته ورزو په بلوچستان کې د پولیو کم صورتحال دی انکاري خلک سره کم دي د علماو کمپرسم سوي دي دا به نور کتون کې سي دي هغه په دغه رپورت کې وویني بلوچستان صوبک شه د پولیو په زیاد ورزنی کمپاین نن د دوشنبه د اکتوبر پر 28مه په داسې حالاتو کې پیلېږي سپدغه صوبک شه د پولیو رانس په لوی کچه ور بیا سر راپورته کړی دی درې ورځې مخکې هم د صوبې لورلای شار کې یو نوې د پولیو پیښه تصدیق شوه سپټول صوبک شه د پولیو د پیښو تعداد یوشته او په پاکستان کې یو څلويشته ورسېدی د بلوچستان پولیو ایمرجنسی مرکز بیان په خپل بیان کې وایي سپټول صوبک شه شپږ بشلاکه 55000 څخه زیات کوشنیان ته به د پولیو په ضد ویکسین او د ویټامین څاڅکي ورکول کیږي سیده کار سره تر سوالو لپاره 1500 څخه زیات ډلې ګمارلې دي دغه ډلې په د سخت سارن لاندې کور په کور تکوي او د 50 کالو څخه کم عمر کوشنیان ته به د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي د پولیو پزت کمپاین شروع کې دوه سره د صوبې پټول ځلې مرکزونو چارواکو کوښنیان ته ساسکی ورکول سره د کمپاین آغاز وکړي په بلوچستان کې د یونیسف عالمی ادارې چارواکو ویلي وو چې په صوبې کې دغه پرله پسې د پولیو پیښې مخته راتلو هیله دغه دی چې مندي او پلرونه خپل کوښنیان د پولیو ساسکی ورکوونکو ډلو څخه پټوي دغه خلک کانې کول لپاره په چمن سره د شار کې د ځلې چارواکو او دینی عالمانو ترمنځ یو غونډه وسوه چې عالمان هم د پولیو په ځای ساسکی کوښنیان ته ورکول پر خلکو اجازه وکړي
دا د ګزن نه جوړې ده د تاریخ څخه په ټول دنیا کې یو معلومه ثابت نه جوړې ده دا غرو سرایان و دریگو خلق بلام دغه خراب کوله ول خدای دې د ګزان په نه جوړی وو ګزان دې منل نه جوړی ده دغه نه جوړی د مخنیوي د پاره مجلس راغشتي وو علماء او مجلس وکي دغه خبر استي په توسل ته چې ټول مسلمانان او ټول دنیا ته مداخل دي چې دغه مهلک بیماری نه جوړي دې مخنیوي باید وکړي خپل بچانو ته په ډیر ښه جوش باندې دا د پولیو څاڅکي هغه دا وایي.
د پولیو ختمول لپاره د وزیر اعظم پوکل پرسن عائشه رضا فاروق نن په خپل بیان کې وویل د وزیر اعظم تر لارښوونې لاندې موږ د پولیو سره د مبارزې لپاره په خپل هڅو کې یو بیا ځواک منشو. نو موږ پر عادي خلکو ژغ وکړي چې خپل کوشنیان دي ضرور د پولیو په ضد ویکسین کې مخکې عائشه رضا فاروق ویلي وو اس په پاکستان کې د سپتمبر په میاشت د پولیو په ضد کمپین کې 1 میلیون کوشنیان د پولیو څاڅکي اخیستو څخه پاتې شوي وو چې دغه په ملک کې د روان د پولیو پیش مخ ته راتلو یو لوی سبب دی. د پولیو په ضد کار کوونکي چارواکي وایي دا وخت زیات پولیو کې سونه د پاکستان په هغه سیمو کې تصدیق شوی دي چې د افغانستان سره پر پوله پرتې سیمې دي. هلته مذهبي رجحانات زیات دي. د پولیو په ضد کارکوونکي ډډې کوشنیانو ته څاڅکي رسولو هڅې کوي خو یو ځل څاڅکي ورکړي بیا پاتې سي. وی وو کوشنی ته څلور ځلې څاڅکي ورکول ضروری دي. خو د بلوچستان سره د ضلع چمن چیرې سش کال د پولیو دوی پیښې تصدیق شوي دي. دلته د ضلع چارواکو سره په ناسته کې یو ستر دیني عالم مولانا عبدالغنی رحم الله زوی مولوی ایوب هم شریک و. هغه وویل
2011 کې د اتم میاشت کې زموږ شیخ صاحب حضرت والی صاحب نور الله عمر کده د پولیو په حق یو فتوا ورکړې و. هغه فتوا اوس پر ډیجیټل میډیا باندې موږ خلاص کارام کله دې صدوی میاشه بعد بیا د شیخ صاحب شهادت لالي بیا زموږ د پولیو په حق یو علما کرام
بلوچستان پولیو ایو سی مرکز د ویل نخلی دا وخت د صوبې د ریبوکټي جلمکسی خاران جوب کلاسیپلا لورلای او د کوټي بلاک په څلور زلو کوټه اپشن کلاودلا او چمن کې سش کال د پولیو زیاتې پیښې مخته راغلي دي. یوازې په کلاودلا ځله کې شپږ د پولیو کې سونه تستیک سوي دي. سپټول سوبکښې د زلو په مناسبت د ټولو زیاتې. نعمت الله سرحدي وی او ډیوا ټي وی چمن.
السلام علیکم زیم وحید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلي دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمرې رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
د بلوس کامپالا بی ان پی منګل ګوند د مشر سردار اختر منګل او د ګوند د نورو سیاسي مشرانو په ضد د اسلام آباد پولیسو لخوا چې کوم مقدمه درج کړی شي ودی دغه په ضد باندې بی ان پی منګل د بلوچستان په بیلابیلو خارونو کې نن احتجاجونه کړی دي. د کوټنه د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی په رپورټ راکوي.
د بلوچ خانپال غوند بی ان پی منګل مشرتابه په خبره د پاکستان او واکدارانو توای ملک له قانون او عین پرته چلول ممکن نه دی.
تاویا کال کیږي چې دا ملک باندې یو خدلت جمهوریت نو امریت راغلیو دا کم نام نهاد جمهوری پارټیانو چې راغلیو حکومتونو راغلیو د دوی د عین سره کولواړ وکي چنن په دا ملک باندې یو غټه ډیره بوران دی. سیاسي بوران دی، معاشي بوران دی. نن حقيقي جمهوریت پارټیان هغه بیزار دي، پښتون بیزار دي، بلوچ بیزار دي، شندي بیزار دي. د دوی دا وایي چې دا ملک تاسو غواړي چې دا ملک یو آئینی طریقه باندې چلیږي. نو دې طریقه دا دی چې دا ملک با آئین باندې یو داسې آئین وي چې هغه آئین باندې دي ټول کم زوراور طاقتونه د ادارې وي تر ټولو مخکې هغه د دې آئین پابندي وکړي. دا آئین دا سٹیج باندې چرسیبل سی وی دی د دې ذمہ دار خالصتن اسٹیبلشمنٹ دی.
دوی دغه خبری د کوټي پریس کلب ومخه ته د احتجاج پر وخت لړډي وسره وکړي. بی ان پی ګوند د خپل مشر اختر منګل او د ګوند پر جنو نورو مرکزی غړو باندې د مقدمو د درج کېدو پر ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړي ده. دوی وايي پر 20 اکتوبر د پاکستان په آئین کې د شپږم آئینی ترمیم د منځوري پر وخت بی ان پی منګل د دې ترمیم په حق کې ووټ نه ورکولو پریکړه کړې و. خو د دوی د ګوند وسنشان قاسم رونجو او نسیمه احسان څخه په غیر آئینی طریقہ په زور د ترمیم په حق کې ووټ اخیستل شوی او دوی د دې پر ضد خبری کانفرنس کړی چې د همدې عمل په وجه دوی ته داسې سزا ورکول کیږي.
پهلې مې
مجھے کم دو سینٹران دو دی تے چست سنگ دو واخ سلی بزور طاقت دی تے چست پنز روز چیز بندو کڑے دے بعد دی سر بزور طاقت ال تے ووٹن چست واخ سلی نو مجھ وو چدا اس دے سی کی جے کم عین غمج دے خ پاسداری کو کم تا طاقت ور ال کی دی دوی دے پاسداری نہ کی
د پاکستان پوځي مشرتابه په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په سیاست کې هغه یو ډول مداخله هم نه کوي او سیاسي ګوندونه دي د خپل سیاسي ګټو لپاره پوځ په سیاست کې نور شکل کوي. د اسلام آباد سینټ پولیس په تاړه کې د سینټ کارمندانو په مدیت کې درج مقدمه کې لیکل شوی چې د اکتوبر پر 22 نیټه د سینټ د غونډې پر مهال د بی ان پی له مشر سردار اختر مینګل سره ملګری شفی محمد، احمد نواز، میر جانزیب مینګل، اختر حسین لانګو او د شفیق نمونو غیر مجاز کسانو ل اجازت اخستلو بغیر د سینټ ګیلری او لابی ته ل وصلو سره د ننوتلو کوشش کولو پر وخت د سینټ امنیتی کارکونکو د دوی د ننوتلو د مخنیوي هڅه وکړه چې دوی په دې وخت کې زور او زبردستی کړي او د سرکار په کار کې مداخلت کړي ځکه ور باندې د ترهګری او نورو دفو مقدمه درج کړل شوی ده. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوټه. 26ویں ترمیم کے بارے میں جو
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د حکومت مخالف ډلې نه د سپریم جوډیشل کمیشن لپاره د دوه دوه غړو نمونه غوښتې دي. دا وخه د شپږشتم آئینی ترمیم وروسته سپریم جوډیشل کونسل باندې هم په ټولنیزو رسنو کې او ورسره په میډیا کې باسونه روان دي. د ډیو خبریال الیاس خان دا وخه د اسلام آباد نظم سره نه خپنه موجود دي، هغه نه تفصیل وی. الیاس خان په خیر
ډیر مننه کوم درسه خوشاله
اوس. جوډیشل کمیشن د غړو چې کوم دی د دې ورسته حال نم کو خبر کې د کې وسومره غړی وی او دا ځل پکې د پارلیمنت نم پکې هم غړی وی نو په دغه خبر کې
جی کلندر صاحب څنګه چې زموږ کتون پر دین کو ته پته ده پښ پښتم آئینی ترمیم نه رستو چې کوم په اعلی عدلیه کې خاص په سپریم کورټ کې د ججانو چې کومه ټاکنه و وړاندې په اواز سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ کې سپریم جوډیشل کمیشن کول چې پای کې به سینیئر قاضیانو د های کورټ چیف جسټس پرو آی به دغه قاضیانو ټاکنه کوله. دغه چې کوم اوس دغه ترمیم شو پایین کې شپږشتم نو که یو خوا د چیف جسټس آف پاکستان ټاکنه هم د آی د لاس نه وتلې ده او هغه پارلیمنت ته تللې ده. نو دغه رنګ چې کوم اوس د راتلونکي وخت کې به په سپریم کورټ کې، په های کورټس کې او په فیڈرل شریعت کورٹ کے ججانو کا مٹاکنے وی نو اغا با دغا دیر لسکسی دا جوڈیشل کمیشن کا وی چی پاگئی کی با دو غڑی دا حکومتی وی دا سینٹ او دا قومی اسمبلی او دو با دا مخالف اڈلو نوی دا سینٹ او دا قومی اسمبلی دا غرن قانون وزیر بای اٹارنی جنرل بای تلور ججان بای سینئر موست بشمول چیف جسٹس آف پاکستان یو با دا سپریم دا پاکستان پاور کنسول غړی وی او په خپل جیټ وی د سپریم کورټ دغه کې کسو هم پاکستان تاریخ انصاف او دغه مخالفت کړی وو او اوس نن چې کومه د غوی غونډه شوه دا نو سپیکر کامی اسمبلی دوړو خو ته خط لیکلی دی چې د لپاره د ممتاز دوت ونمونه هم حکومت هم اپوزیشن ډلې راکړي. نن د پاکستان تاریخ انصاف د پولیټیکل وینګ یو غونډه شوه دا د عمر ایوب په مشرۍ کې او پاغه کې بیا دوی د پریکړه کړې ده چې موږ به دوه نمونه دغه چې کوم دیارلس کسي دا د جوډیشل کونسل د پارلیمان کمیشن دی دغه ته ورکو. د دې نه وروسته به کور کمیټي د دې فیصله کوي او اخیری پریکړه به بیا د ګوند مشر او بانی عمران خان کوي. نو دغه پکې یو غټ ډیولپمنټ دی چې هغه ګوند چې هغه د شپږم آئینی ترمیم سخت مخالفت کړی او اوس دې ته اصله شوي دي چې چونکې دا یو ډېر مهم او ډېر یو های پاورډ اعلی یعنی طاقتور کمیشن وای چې کم به نه صرف د ججانو ټاکنه کوي بلکې په های کورټ د چیف جسټس نمونه به هم دوی سفارش کوي او بل چې کوم غټ دوی ته یو اختیار ورکړی شوی دی نو هغه به د های کورټ د ججانو د کارکردګۍ د کال پس په دای سارنه وکړي او کال پس خپل رپورت د جمع کوي او د دوی په ریکمنډیشن یا سپارښتنو باندې به د های کورټ مشر قاضیان هم جوړیږي.
دا جوډیشل کمیشن خو چې کمنې د وړاندې نه هم موجود او شپږشته معنی بدلون سره پدې کې څه بدلون یا څه فرق راغله؟
جی کلندر صاحب اڑان دے خو بالکل وہ خو آغا سنگ سے دغه مخالف دلونا یا باز وکیلانو لخوا دغه نیوکی کیږي سے آغا با سپریم کورٹ مشر قاضی بشمول د سینئر ججانو د سپریم کورٹ او د ټولو های کورٹس چیف جسټس د دې ممبرانو او هغوی با د دې اعلی عدلیه ججانو ټاکنه کوله. کم چې اوس د دوی نه دغه اخیستل شوی دی که څه هم څلور غړي پکې اوس هم د سینئر ججانو به د سپریم کورٹ چیف جسټس به هم د دې غړی وي. خو بیا هم د دې کې چې کم زیاتره د پارلیمان ته دغه ټول اختیار ورکړی شوی دی او اوس دغه د اعلی عدلیو قاضیان به د دغه کمیشن په ذریعه باندې د دې ټاکنه کیږي او نه صرف ټاکنه به کیږي بلکې د دوی د کارکردګي څارنه به هم کیږي او د هغوی په سفارش باندې به بیا د های کورٹس کم چیف جسٹس از دی دا وی ټاکنه به هم د دې های پاور چې کم دا کمیشن دی د لسکسي دا د دې په سپارښتنه باندې کیږي. نو دا ظاهره دا چې کم هغه اختیار د سپریم کورٹ نه یا د عدلیه نه هغه اوس پارلیمنت ته تللی دی او کم چې حکومت خپل یو غټه بلی او وایي چې اعلی عدلیه هم د یو څارنې د لاندې په کار ده ټوله دنیا کې که د قاضیانو اپوائنټمنټس یا ټاکنې کیږي نو هغه د پارلیمان په ذریعه باندې کیږي او دغه رنګ بیا مخالف ډلې چې کومې دي هغه د دې مخالفت کوي او د هغوی دا وینا ده چې آزاد عدلی د پاره چې کوم دا ګام اخیستل شوی دی دا صحیح نه دی او دا به مونږ چیلنج کوو او د دې خلاف درخواستونه هم راغلي دي سپریم کورٹ.
ډیره مننه ستاسو الیاس خان د تفصیل راکولو. مننه. د وی او ای ډیو سره اوسه د وی او ای ډیو د خبرونه کتا سو پټي باندې ګوره ور سره د وی او ای ډیو په یوټیوب چینل د وی او ای ډیو په فیسبوک او د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې هم نیخ پنې باندې روان دي. بل رپورت د پاکستان د اقتصاد پاړه باندې د پاکستان کې سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار په دې 13 کاروباري اونۍ کې چې کوم دې هم برو او اوس په وډمبي ځل باندې بیا دا رپورت چې نه 100 درجه پکې اضافه شوی دی. وجوهات یې سری د ډیو خبريال ریاض حسین په مردانه رپورت راکوي.
د پاکستان د ونډو بازار د ویپانې تر مخه نن د نیمایي ورځې وروسته بازار نوي زره اته تر رسیدلې چې پکې 900 پوینټونه یا درجه اضافه شوه. د کاروباري اونې په اړومبه ورځ سهار وختي د سر د سلو کفنو انډیکس نوي زره 900 درجه ته زیات شوه. اقتصاد پوهان وایي په ملکي گرانی او د سود شرا کم شوه او امکان لري سٹیټ بینک د سود شرا 2% نور هم راکم کړي چې له وجې د کاروباریانو اعتماد بحال کیږي.
کم انویسٹمنٹس چیز امنگ او پو بانڈس کی ٹی بلس کی اور انٹرسٹ بیس انسٹرومنٹس کی نو آگا انویسٹمنٹ را روان دے سٹاک ایکسچینج طرف تھا دا نور ہم پازیٹیو انڈیکیٹرز دی سر دی آئی ایم ایف پروگرام اپروو شوے دے زمنگا فارن ریزروز سٹیبل دی کرنٹ اکاؤنٹ سٹیبل دے نو دا وجہ دا
د پاکستان د ونډو بازار 13 په یو کم نوي زره 993 پوینټونو بند شوی وو او په ونیز بنیادونو په دې کې 3200 درجه اضافه شوی. اقتصاد پوهان وایي د ونډو بازار کې دغه تیزوالی په داسې وخت کې لیدل کیږي چې په ورستو کې آی ایم ایف پاکستان ته د 3 کالو لپاره د $40 پور منظوري ورکړي او د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب په امریکا کې د نړیوالو مالیاتي او درجه بندو ادارو د مامورینو سره د ملاقات په وخت ویلی ملکی معیشت په صحیح لار روان دی او په پاکستان کې د سرمایه کاری امید هم زیات شوی. وزیر خزانه ویلی په ملک کې اقتصادي اصلاحات کوي او د ټیکس یا مالیه د راټولولو شربه د قومي مدنیت 14% ته زیات کړي. اقتصاد پوهان وایي د آی ایم ایف د پور وروستو د نړیوال هیوادونو او ادارو اعتماد هم پر دې شوی.
معاشی چې کوم اعداد و شمار مخامخ راځي هغه کې چې د حوالی کارکیږي چې کوم د ګرانې شره ده هغه کته روانه ده شرې سود چې دی نو هغه مسلسل کته روان دی نو د دې اورال د چکم خو چکم حواله دی د دې په وجه باندې سټاک ایکسچینج کې دي نو هغه کې سرمایه کار چې دي نو هغه نوې سرمایه کاری په اړه کې دي نو نوې سرمایه کاری کوي
د پاکستان سٹیٹ بینک د ستمبر په میاشت کې د سود شرح 10.5% ته راکوزه کړې او په ملک کې د ګرانې شرح په ستمبر کې 6.9% ریکارډ کړې شوې. د اخیری معلوماتو راتلو پورې د ونډو بازار په 9,202 درجه روان وو او په دې کې صرف 208 درجه اضافه ریکارډ کړې شوې وه. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
امریکہ اور نړۍ کې سره واندې رپورټونه په درسره شریکو او دلته د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د امنیتی کونسل غونډه هم کیږي. دا بیړنۍ غونډه چې کوم دی هغه د څه مقصد لپاره رابلل شوې را د منځنی ختیځ کې صورتحال څه دی، بل باوجود چې دلته امریکایي چارواکي هم پرله پسې لګیا لري چې هلته امن لوزنامه لاسلیک شي. په دې ټولو باندې تفصیل خلو د ډیوه خبریال فضل الله نه څوک چې دا وخه د نیویارک نه زموږ سره نیخ پنیغه موجود دی. فضل الله په خیر مننه. دانن چې کوم د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل بیړنۍ غونډه بلل شوې را څه ایجنډا ده؟
مننه څنګه چې تاسو ته پته ده ایران په ملګرو ملتونو کې دا غوښتنه کړې وه او د ایران چې کوم وزیر خارجه دی عباس راکچی هغه د خوا د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل ته خط لیکل شو چې په هغه کې د اسرائیل چې کوم رښتینی برید په ایران باندې د هغې غندنه کړې وه او د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل ته خاص کړو چې په دې موضوع باندې په دې شخړه باندې ایران غواړي چې خبرې ترې وکړي او خپل دریځ وړاندې کړي. نو هغه د کاتولیکو په هغه کې چې د ملګرو ملتونو 15 کسیزه چې کوم کمیټې ده د سلامتي کونسل د هغه په چې د نو دغه اجلاس رو وخت دا وخت د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د مشري چې کوم داغه د سویزرلند کوي ایران د کاتولیکو الجیریا چین او روس چې د هغه ملاتړو په دغه غونډه روانه ده. په غونډه کې چې د نو د منځنی ختیځ د ایران د اسرائیل د حماس چې کوم شخړه ده د غزا په صورت حال باندې تفصیلي خبرې روانې دي. لا هم د هغه اعلامیه نه ده جاری شوې خو د ملګری ملتونو چې کوم ویان دی د هغه د خوا بیان راغلی دی او د ملګری ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتیرس چې دی نو هغه هم په دغه د خوا د خبرو هغه تایید کړی دی. هغه ویلي دي غوښتنې کړې ده د ملګری ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتیرس چې دغه چې کوم منځنی ختیځ کې کوم ټینشن روان دی د ایران او د اسرائیل ترمنځ چې کوم شخړه ده نو په د هغه د امن د لارې د سفارتي لارو د چارو د هغه د حل لپاره په هغه بغښتنه باندې هغه زور ورکړی دی او دا غوښتنه کړی ده د نړۍ نه چې باید د اسرائیل او د ایران چې کوم شخړه ده د خبرو اترو ترمنځ په ذریعه باندې حل شي په خلقیته کې په منطقه کې دی بکار نه دی جنگ نور پور شي. په دغه کې که تاسو وګورئ بیا د اسرائیل وزیر اعظم چې دی نو هغه هم دا بیان جاری کړی دی او هغه دا ویلو چې د ایران لخوا په تیر ورځو کې په اسرائیل چې کوم د 200 بیلستیک میزایلو حمله شوې وه اسرائیل د هغه جواب ورکړی دی ایران ته او دغه سي د ایران چې کوم بیلستیک ټکنالوژي د میزایلو د هغه تنصیبات چې دی نو هغه دغه د ایران د حمله د بریټ په جواب کې اسرائیل کړی دی. تاسو وګورئ نو نور هم ډېر ډیولپمنټ روان دی دغه سي د امریکا چې کوم سیکرټري خارجه دی سیکرټري انتونی بلینکن هغه هم د منځنی ختیځ په دوره باندې دی او غواړي چې د اسرائیل د ایران د غزا د حماس او د فلسطین د اسرائیل ترمنځ چې کوم د شخړه روانه ده دا د خبرو اترو په ذریعه باندې حل کړي. هغه د مصر چې کوم صدر دی عبد الفتاح السیسی هغه سره هم لیدل کړي دي او یو مهم ډیولپمنټ یا پرمختګ دا دی چې د حماس او د اسرائیل د دوه لوخا د سلور کسانو د خوشی کولو خبری هتری هم روان دی اول تک د دروازو د مست د دروازو د دزمندای په حق لباندې هم اغل واندیس
چې
د تجهیز وړاندې کړي دی دغه هم
فضل الله دا دلته په واشنگټن ډی سی کې خو هم یو تشویش موجود دی او دلته دی غواړي چې کنه اسرائیل او حماس ترمنځ یا د اسرائیل او د حزب الله ترمنځ کنه چرته خبر سره یو حل خروجی په دغه لړ کې صدا سره پرمختیاوي شته د سفرونو چکیږي لګاري د منځني ختیځ د امریکایي چارواکو سره نتیجه به ورکی
نو که تاسو وګورئ چې کله د 2 اکتوبر د حماس د بری درس په پیښید باندې البته چې کوم خلک ارمال شو او البته ورځ نه د 2 اکتوبر نه دغه جګړې پیل او شو دا غیر رسو که تاسو وګورئ د امریکا سیکرټر جا چې دی انټونی بلینکن دا هغه ما په خیال دی یو لسمه دوره د منځنی ختیځ تا او دغه شخړې د هوارای د پاره او دغه د مستقیل د ځمندای د پاره چې کوم خلک د حماس لخوا يرغمال شو دا غي د خوشی کول د پاره هغه مستقیل لګیا دی او دغه د ملتونو دغه د منځنی ختیځ ته کوم ملتونه د داغي دورې کوي او د هغه لړکې چې د تاسو وګورئ نو هم دا دوره د دغه چې کوم مقصد د داغه د دورې د جنگ بندای او د امن د قائمولو لپاره نو هغه هم په دغه دوره د دغه منځونو د مشران سره لیدل کتل شوی او نور هم په پراتین کې دغه کې هغه ملاقاتونه کوي د قطر د مصر دغه د سعودي او د نور یو شمیر چې کوم مشران دي خو په دې دوره کې کتا اوس څه دا وایي من مهمه خبره ده چې د اسرائیل د موساد چې کوم چیف ته ډیوډ برنی او د امریکا چې کوم سی آی ای چیف ته ویلیام بنز هغه هم د قطر په دوره باندې دی اول تکي د قطر چې کوم وزیر اعظم د محمد عبدالرحمن د هغه سره ملاقات کوي او دغه د اسرائیل د حماس ترمنځ چې کوم شخړ روانه ده د دې ستونزې او دغه چې کوم مسلې دی هغه د حل لپاره هغه هم په دوره باندې دی سیکرټری خارجه انټونی بلینکن هم په دغه دوره باندې دی نو اوس به دا پراتون کې پته لګی چې د دې دورې په نتیجه کې د ایسه کامیابی لاسته راوړي او دغه جنگ یا چې کوم دغه شخړه ده دا کوم طرف ته روانه ده دا مسله به کوم طرف ته د دې حل لپاره به چې ستګلاره وي
ډیر مننه فضل الله راته تفصیل راکولو
مننه
مننه تاسو او په امریکا کې صدارتي ټاکنه هم رانځي دي په بلې میاشتې چې کوم راتون کې میاشتې داغه په 15 نومبر باندې د صدارتي ټاکنې کیږي خو په دې کې موږ تاسو ته وخت په باندې بیلابل رپورټونه وړاندې کوو صدارتي ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند چې کوم امیدوار ده کاملا هاریس داغه سره نائب صدر ټیم والز چې د دې نه وړاندې چې کنه هغه د ځان سره مرستيال صدر ټاکلې وي هغه د مینیسوټا ریاست دوه واره گورنر هم پاتې دي او د خپل کمپاین په وخت باندې په نبراسکا ریاست کې هغه د خپل کار په اکل باندې د وټرانو سره خبرې اترې هم کړې دي چې هغه ویل لري چې یو تجربه لري او د خپل تجربه سره زده کړې کړې دي او هغه به د ټول هیواد لپاره وکړي د امریکا غږ خبريالې نتاشا موزګوایا د والز په حق له د نبراسکا ریاست د خلکو رائے اخستی او یو رپورت په تیار کړی چې د ډیو همکارا باشته تعالی شیدر توړان دکې
د ډیموکرات ګوند مرستيال صدارت کاندید ټیم والز د خپل ژوند لمړۍ نیمای برخه د نبراسکا ایالت په دې کلیوال سیمه کې تیر کړه دا سیمه و یو لوی هوایي ډګر ته نږدې پرته ده دلته د غلون ډکې مځکې د طبیعت ښکلي منظرې وړاندې کوي ځینې خلک دلته په خپل ځان کې د مرستيال صدارت کاندید یو برخه ویني
کله چې زه هغه په ټلویزیون کې ګورم هغه ماته د سیاستوال په سیر نه بلکې د خپل خوانزي د غوړه خونګي په سیر ښکاری ځکه چې هغه په خپل ټولنه او ځدکونکو ډیره پانګونه کړې ده هغه واقعا لوړ اخلاقي اصول او ښه اخلاقي ارزښتونه لري
والز په ویسټ پوینټ نبراسکا ایالت کې زیږیدلی او خپل ماشومتوب یې په ویلنټاین سیمه کې تیر کړی. د دې سیمې نفوس تقریبا 1500 دی. دا سیمه د سیاسي درنو شخصیتونو لپاره مشهور نه ده.
موږ د ټیم کارونه یو څه تعقیب کړي دي، خو دا فکر یا اټکل مو نه و کړی چې هغه به سیاست پیل کړي.
کله چې واستن کې ځوانو د هغه پلار د سږو په سرطان اخته سو او هغه خپل کورنۍ د توه څول چې و یو سل شپېته کیلومتره و شمال ته و خپل خپلوانو ته نږدې کاډه سي.
زه د نبراسکا ایالت په بوت سیمه کې لوي شوی يم. یو داسې کله چې 1400 کسان پکې اوسېدل. زما په سکول کې یوازې 40 د کوونکو.
د واز د کورنۍ غړي اوس هم په دې سیمه کې ژوند کوي. داغه کاکا تقاوت سوی بسګر جرم رایمن وای چې غواړي خپل وراره ته رای ورکړي، خو ورسره اندېښنه لري چې هغه کلیوال ماشوم چې هغه پیژنې ممکن د نړۍ د چیلنجونو یا ننګونو سره د مقابلې لپاره کافي قوي نه وي.
هغه یو عادي او ښه ماشوم دی. د هغه سپورت خوښ وو. کېدای شي ټیم د پوټن لپاره کافي قوي نه وي او دا خبره ما اندېښمن کوي.
هغه په منځنۍ لویدیځ کې په یو کلیوالي سیمه کې لو سوی دی. واز یو لیواله کب نیونکی دی او د ښکار تر څنګ له وسلو سره هم مینه لري. د واز د کیموفلاج خولۍ د دیموکراتانو لخوا په تود هرکلی سره ولمانځل شوه.
کیموفلاج ښکارا د نبراسکا ایالت استازیتوب کوي او زما په اند مونږ به دا بیرته اخلو.
تیم والز چې د کوریا جګړې تجربه لري د خپل پلار د لارې په تعقیبولو سره هغه په 18 کلنۍ کې د نېشنل ګارډ سره یو ځای سو او 24 کاله یې خدمت وکړ. خو د ځینو کلیوالو رای ورکوونکو لپاره د والز پوځي خدمت او د وسلو کارولو تاریخ دا معنی نه لري چې هغه ورته ارزښتونه لري.
نه، هغه نږدې نه دی. هغه په ښکاره دروغ وایي. دا د اساسي قانون د دویم تعدیل حق دی. زه د هغه نه وصله نه اخلم لکه څنګه چې دوی زموږ نه دا غستلو حسن کوي.
واز د سخت حقوقونو ملاتړ کوي چې د نبراسکا ایالت محافظه کار خلک په دې موضوع د هغه سره مخالفت کوي. چیرې چې ځینې کلیساګانې د سخت پر ضد شوانه نور کوي.
زما لپاره تر ټولو مهمه موضوع تل د ژوند ملاتړ دی. هر څوک چې د ژوند ملاتړ کوي زه هغه ته رای ورکوم.
والز د تعلیم سند له چادرن سټیټ کالج څخه ترلاسه کړی دی. هغه شار چې پکشي کې پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته پکشي کې زیاته مینه لیدل کیږي. د چادرن سیمې اوسیدونکي میلز مانن وایي چې د ټیم والز محلي ریشې په لازمي توګه د ملاتړ معنا نه لري.
ډیر کورنۍ د سیاست په اړه خبرې نه کوي ځکه چې په دې اړه ډیر اختلافونه شتون لري. زه فکر کوم چې ډیر خلک د هغه پښتون کې د آرام احساس کوي، خو شاید دا د دوی د رائے د بدلولو لپاره کافي نه وي.
ځینې خلک دلته فکر کوي چې والز کلیواله نبراسکا ایالت ته لنډمهاله شهرت ورکوي، خو دا چې والز د دې سیمې اوسېدونکي دي دا معنا نه لري چې دا به هغه ته د رائے د ګټلو تضمین هم وکړي. د نبراسکا څخه د نتاشا موزګاواله لپاره بهشت تلاش بي او اي ډيوا واشنگتن دي سي.
او د امریکا ریپبلیکن ګوند امیدواران صدر ډونلډ ټرمپ او نائب صدر جی ډی وینس هغه هم په مقابله کې دي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند د نائب صدارتي امیدوار جی ډی وینس ژوند د یو وړوکی کلی نه پیل شوی کې ځوان هلک دغه کیسه چې د کامیابی منزل ته روانه ده. هغه په اپالاچا سیمه کې لوی شوی د ایوی لیگ چې کوم سکول له هغه کې برخه اخسته او کېدې شي چې د په تاریخ کې تر ټولو ځوان نائب صدر ثابت شي ک چرې منتخب شو. د وایس اف امریکا خبريالې کارولین پریسوټي د جی ډی وینس د ژوند په حق له یو رپورت تیار کړی چې د ډیو همکارا نگین شاهد تر وړاندې کړي.
دا هغه زاینه دی چې ته چې هغه زیګیدلې وو، خو دا هغه زاینه چې جی ډی وینس ورته خپل کور وای جکسن کنټاکی.
نو وات آی پروپوزد
کله چې ما خپل میرمن ته د واده د خواهش اظهار وکړو نو ما ورته ویل زه د یو سل شل زره ډالرو د قانون د خونځې قرض او په ختیځ کنټاکی کې په غره کې د قبرستان پلاټ لرم.
ګرانمادر بانی بلانټن وینس
د وینس نیا د میما په نوم پیژندل کېدا.
هغه تل میما سره دلته راغلی. هغه به د غرونو تراوست چې وګوري د غرونو ژوند څنګه دی او په ښکارا ډول د هغه دا ژوند خوښ وو.
هغه دلته د اوهایو په میډل ټاون کې زیږیدل او په بنیادی توګه د هغه سخویا معمار علی کړي وو چې ډیر بدرد به ویل او په کور کې یې 19 بار شوی ټوپکونه ساتل. د خپل میرنی سپلار د ورستي نوم سره جی ڈی هیمل خپل لومړنی ټاکنی وګټلې. په حیرانتیا سره د خپل د میډل ټاون های سکول د مرستیال صدر په توګه هغه د سمندري ځواکونو په توګه دنده ترسره کړه او بیا د اوهایو ایالت په هنتون په اوچت پوزیشن فارغ شو. بیا یل تلار چرته چې د وینس د قانون زده کوونکی او شاچلی کوری خوښه شوه. د هغه راتلونکی میرمن د هغه د کالج ملګری جیمز ایمرس دوی دوانه پیژني.
زه فکر کوم هغه د دې قابلیت وا چې د قانون له تعلیم ورسته یو څل جډي سره د هغه د راتلونکي د جوړولو په فیصلو کې له هغه سره مرسته وکړي.
وینس د مهنت کشو په اړه خپل 2014 کامیاب فلم هیلبیلی الیجی للاری په ملکی کچه و پیژندل شو. د هالیوډ ستوري ګلن کلوز د یو ځوان جی ڈی د قهرجنې میمو په توګه کردار ادا کړي.
یو ګاټ ټو ډیسایډ یو وانټ ټو بی سمبډی اور ناټ.
د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ملاتړ جی ڈی د اوهایو هلک چې د کینټکی سره مینه لري د اوهایو نه د سینیټر په توګه وټاکل شو او یو چټک دوه کال وروسته ټرمپ وینس د خپل مرستیال په توګه غوره کړو. خو د هغه آغاز ښه نه و. مخکې یې ټرمپ د غندلو وړ بللی و او داوی کړی و چې هغه هیڅکله د ټرمپ سړی نه دی. اوس د امیدوار په توګه د وینس پالیسیانی د ټرمپ د پالیسیانو عکس دی او کله چې د هغه نه پوښتنه وشو چې آیا پخوانی ولسمشر د 2020 ټاکنې بایللې وي؟
نه، زه فکر کوم چې 2020 کې سنجیده مسلې شته. نو آیا ډونالد ټرمپ ټاکنې بایللې؟ دا غو الفاظو لمخ نه کوم چې زه استعمالوم.
وینس د چین او ختیز ایشیا په اړه سخت دریځ دی. یوکرین ته د پوځي مرستې مخالفت کوي او د اسرائیل او حماس د شخړې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې
کاملا هریس یوې خوا وایي چې هغه د خلکو د مرګ جوبلې په اړه ډیره فکرمند ده او بیا هم هغه اسرائیل ته د هغه وسله لور کول نه انکار کوي چې ورسره مرګ جوبل کمی دی شي.
د وینس کلی میډل ټاون په لویه کچا د ټرمپ هیواته. Steve Dillman شوارس کنن وینس دا هغه د لومړی نوکری لپاره ګمار لیو.
I'm very proud of.
زه دا هغه پر کامیابی ډیر فخر کوم او دا هغه برخه کې دل ماته شې احساس را کوي. دا هغه سړی دی چې لمک کینلی سټریټ سره تړاو لري او اوس کې دای سي د امریکای مرستیال ولسمشر سي.
کوا ټاکل شینو سلويخ کلن وینس با د امریکا په تاریخ کې دریم تر ټولو ځوان مرستیال ولسمشر وی. د کیرولین پرسوټی لپاره نگین شاه ویو ای ډیوا ټی وی واشنگتن.
د سرسلیب نړیوال سازمان آی ایف آر سی وای په افغانستان کې د پینځو کارونه کم عمره چې کم ماشومان ني چې شمیره د 3 میلیون نه هم زیاته ده ورسره اته لکه سلویغ سره مندي دا د خوراک د سخ کمې سره مخ ته کار په هان وای چې افغانستان کې د اقتصادي بحران او مندو ماشومان او صحت ته پاملرنه نه کیدول وږي د خوراک د کمی دغه پیخي د زیاتې شوې دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ترجمان وای په هیواد کې د ماشومانو کې او په میندو کې د خوراک د کمی د درملنې د لپاره د 3000 نه زیات مرکزونه فعال دي. نور تفصيل په د پیښور نه د ډیو خبريال عبدالرزاق په رپورت کې راکوي.
آی ایف آر سی ویلی چې اوګدا وچکالی قدرتی پیخي بیروزګاری او د خوراک عدم تحفظ په افغانستان کې د خوارزواکۍ سبب ګرځي. کارپوهان وایي د بیوزلۍ او ناپوهتیا له امله د خوارزواکۍ پیخي د هیواد خارونو پرتل کې اطرافو کې زیات ریکارډ کیږي.
متاسفانه افغانستان کې په دی اړه باندې کافي په هواي شتون نه لري. خلکو سره او بل طرف څخه کچیرته وګورو د افغانستان د خلکو اقتصادي او بل مسره ده چې دوی نس کولای هغه مغزي خوړو چې باید په واده کې یو مور ترلاسه کې هغه نس ترلاسه کولای او یا هم مثلا جن نور کلتوري او ټولنیز نزاکتونه دي. دلته د هغو په اساس باندې ډیر توجه مندو ته خزو ته نه کیږي په کورنو کې او بل اخر ده د دې باعث کیږي چې مور له سوی تغیر سره مخامخ سي.
د سور صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فیډریشن په ایکس یا پخوانی ټویټر په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې د 15 کالونو کم څه باندې 3 میلیونه ماشومان او اتلکه او سلويخت زره امیدواري او ماشومان ته په ورکون کې میندې د سختي خوارزواکۍ سره مخ دي. په ریپورت کې ویلې شوې چې 1.1 میلیونه ماشومان د سختي خوارزواکۍ نه متاثر شوي او طبي پیچیدګو سره مخ دي. په دې حق له روغتیا د چارو پوهان وایي
خارزو کې ماشومان کې څنګه چې د ماپیت کې ټیټوي نو دي مختلفو ناروغي خصوصا میکروبي انتانی ناروغي لکه هاد نسناسته سینه بغل او همدارنګ د تغذیه موادو د کمخله کول دي په مختلفو ناروغي خصوصا په کمخونی بنخته کې دي شي دا سه ماشومان سرنګ چې اماغي او فزیکی ول زندنی اوسي نو دي د وخت له دو سره کړو دي سم په ملرنه ونو شي نو دي نش کوله په ټولنه کې پروانډه واغلی دا سه ماشومان بیا په ټولنه باندې یو بوج وسی.
د طالبانو د حکومت د روغتیا چارو وزارت ترجمان تر مخه د دوی د واکمنۍ څخه وړاندې د هیواد په کچه د خوارزواکۍ ښکار تنانو د علاج لپاره شاوخوا زر مرکزونه موجود وو خو د دوی واکمنۍ دروستوي شمیره د 3000 نه سی واده.
په دغه تیرو 3 کال کې دوی ته ځانګړي پاملرنه شوې ده او لمک سره نږدې 3200 سیټونه فعال چې باغ کې دي سو تغذیه ماشومان او میندل لپاره روغتي خدمات وړاندې کوي. په دغه تیرو شپږ میاشتو کې لمک سره د 9400 په شاوخوا کې شدید او متوسط سو تغذیه ماشومان درمل نه تر سره شوې ده چې په دغه کې شپږ لکه شاوخواي د متوسط سو تغذیه ماشومان او همدارنګ د 2400 په شاوخوا کې د شدید خوارزواکۍ ماشومان دي. د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې د سیټونو په لاس زیاتولو سره د آی پی ډی داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره په دې به ان شاء الله موږ وتوانیږو چې په لری پروتو سیمو کې او همدارنګ په مرکز کې د سو تغذیه ماشومان او مندل لپاره معیاري روغتي خدمات وړاندې کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د ستمبر په 28مه په یو ریپورت کې ویلیو چې اوسمهال په افغانستان کې د 3 میلیونو څخه زیات تنان بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد کې خلک په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب خوارزواکۍ او د نورو ستونزو ترڅنګ د موسمي ناروغو سره مخ دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
د کراچۍ په فریر هال پارک کې راغون شوی د موسمیاتي بدلون په سلګونو فعالینو لاریون کړي او دوی د موسمي بدلون بدو اغیزو د مخنیوي په اړه سمدستي ګامونو پورته کولو غوښتنه هم کوله. نور حال په د کراچۍ نه د ډیوه خبريال ذوالفقار بیٹنی راکوي.
پاکستان په هغو ملکونو کې دی چې هوا ته کم کاربن ورکوي خود تودوخی او په موسم کې د بدلونونو لامل په غیزمنو وادونو کې شمارل کیږي. د عرب سمندر په غاړه د کراچۍ لوی خار د سین صوبې مرکز دی چرته چې تیر کال په ځینی ځایونو کې د تودوخی کچه د 50 درجو نه لوړه شوې وه. د چاپیریال د خوندی ساتلو فعالین په کراچۍ خار کې د چاپیریال او موسمی بدلون په اړه خلک خبرول غواړي.
ماحولیات تو ٹائٹل ہے اور سب لوگوں کو جوڑنا مقصد ہے.
ماحولیات زمونږ دستوری عنوان دے او د ټولو خلکو د یو کولو مقصد لرو. د موسمیاتی بدلون وجاړون کې اثرات پیل شوی دي او کلګډر زندگی لا هم پاتې ده. مونږ به د هغه د پاره مبارزه کوو. بلدا چې د کراچۍ په کلائمټ ایکشن پلان کار روان دي. مونږ دلته غوښتنه لرو د کراچۍ کلائمټ ایکشن پلان کې د هغه ټول خلک شامل کړي شي څوک چې د موسمیاتي بدلون اغیزمن شوی دي.
د هوا د خطرونو د سار نړیوالی ادارې پاکستان د موسمی بدلون نه تر ټولو اغیزمنو هیوادونو په لیست کې اچولې ده. د هوا د خزانه وزیر هم په دغه خاطر 13 اونۍ د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF نه د موسمی بدلون د خطر د مخنیوي لپاره د یو ارب ډالر وغوښتنه کړې و. خو په کراچۍ کې د مارچ ګډونوال وای چې د خلکو پواوی ته لا هم اړتیا شته.
بډي افسوس کی بات تو یہی ہے کی
د افسوس خبره دا چې موسمیاتی بدلون په اړه لا هم بیداری نشته او څوک چې پوهه دي هغه هم څه نه کوي. نن په دغه ماش کې ګډون کول لوی مقصد زما دا دی چې زه یو سکول چلوم او غواړم چې ماشومانو کې په دې اړه بیداری پیدا کړم ځکه چې سبا به د دوی راتلونکي د دغه موسمیاتی بدلون څخه اغیزمن کیږي.
د پاکستان په بلوچستان کې کروندګر وایي چې موسمي بدلون او د اوبو کمی د مڼو باغونه اغیزمن کړي او په سند او پنجاب صوبه کې د امونو د باغونو مالکان وای زیاتې ګرمۍ د امونو د پیداوار کچه کم کړی ده. په 2022 کال کې په پاکستان کې سیلابونو علت هم موسمی بدلون خودل شوی وو. غزل پاکستان ویلی وو چې سیلابونو 3.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي وو. حکومت ویلی وو په دغو سیلابونو کې 1500 کسان هم وژل شوی وو. ذوالفقار بټنوی وی ډیوا کراچۍ.
په متحده عرب اماراتو کې د سندیانو یو نړیوال تنظیم ویلي بر صغیر کې یا په چکم ایشیا یا د هند چاپی رقم هیوادونه دي د ټولو پراخه کلتور د دوی یعنی د سندیانو دی. د ټولنې دوی وایي چې 80% برخه په هند کې ژوند کوي او 20% بیا په نړۍ کې خوار دي. خو لا هم ورته په هند کې هغه مقام نه دی ورکړ شوی څومره چې د دوی شمیره ده. د ډیوا خبریال عرفان بازار په یو رپورټ راکوي.
د هندو مذهب سندیان الائنس اپال سندی اسوسییشن په نامه د یو نړیوال تنظیم لاندې هر کال په دوبه کې غونډه کوي او د نړۍ یو شمیر هیوادونو سندیان پکې برخه اخلي. سخ کال د سندیانو شوی دستوري ته وینا کوونکو ویلي د برصغیر ازادۍ وروسته چې پاکستان او هندستان جوړ شو 80% هندو مذهب لرونکي سندیان هندستان ته تللي. د دوی په وینا هند کې د هر قام صوبه شته خو سندیان خپل صوبه نه لري ځکه چې سند صوبه د پاکستان برخه جوړ کړې شو. نو اوس دوی په هند کې د پیجنګلو بغیر ژوند کوي.
هم آج اس استثتی میں آگئے ہیں.
د کل مراسم موږ دا غونډه کوو. اوس دې نتیجې ته رسیدلی چې یو سندی صوبه پکار ده ځکه چې د ازادۍ په وخت پنجاب او بنګال نیم شو. سند ټوله قرباني ورکړه. اوس د دوی د دغې قربانۍ ته هغه عزت نه دی ملو شوی کوم چې پکار وو.
د دې تنظیم یو مشر غړي ډیو ته ویلي دوی یو مشترکه اقتصادي پنډ لري خو مقصد یې یوازنې د ټولنې پرمختګ دی او دا چې دوی څه قسمه اړې ګړې نه غواړي.
143 کروڑ کې دیش مې
د یو سل دریسل ویخ کروڑا باندې ول هیواد کې زموږ شمیرا یو کروڑ دا چې کوم ریونیو ورکو په حساب 20% جوړیږي. نو دومره مو د هیواد کې ترقی کړي. مونږ هیواد کې اتحاد غواړو پر کفارست نیو. مونږ ټول سوپیان یو.
د پاکستان یو سندی لیکوال په دې اړه ډیوت ویلی د هر کام پر راټولولو کې مورنې جبا یو مهم کردار لوبوي. اونن چې دا ټول خلک را جمع دي لومړی سبب یې د غجب ده.
کو یہاں پہ اس ہال میں سب لوگ
وګورئ دی حال ته ټول خلق راغلی د خپلې مورنۍ ژبه خبري او د غژبه کې موسیقي او ریډوله او دوی پر خوشحاليږي. د کې د دې ځای مزدوران تعلیم یافته خلکو سره کاروباریان هم د پروګرام لا راغلی دي.
د غونډې مشر دیوته ویل دوی په هندستان کې ځان لسته بغواړي. د هند حکومتي چارواکو هم د دستور کې ګډون کړي او د سپارښتنو پاړې ویلي حکومت به د دوی سره هر قسمه کومک کوي. د غونډه جوړونکو په وینا دوی به د خپل شناخت اغستلو حاصل دوام ورکوي کوم چې په هند کې نور کومونتا ورکړې شوی. عرفان بهادر وایس اف امریکا ډیو یو ای.
د دې سره د ډیوا د خپ اور پښتون خو د مېرمنو پروګرام به بشیرنه قتل پاتې شي وینو د غتاسو د ډیوا په ټي وی فیسبوک او په پانا باندې او ور سره په یوټیوب چینل هم لټول شي. زه نو شروان کړنده درنه د خپل پروډوسر کلسوم کاکر او د جنرالو د ټیم سره خپل اجازه په مخه مخه
کیږي.